درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیکمرغه. او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او زما همکار طاهر روشان هرکلی کوو. په دې هیله چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په دې خبری مجله کې د سر موضوع دا ده چې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدانې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاک مات کړی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننوتی. خغلی ننګ پرون وخت ازادي رډیو ته دغه ادعا بیا اساس او بلله ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نه و قلف تر اوسه د اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نه و داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تېر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندي افغان امنیتي ځواکونه دي د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. د غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مصموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو ترڅنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سریق کې تیر غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والی د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میاشتې دمخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو 13 کلونو کې څه باندې 1.2 میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل ماکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخې نن ماخام په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربند پای ته رسیږي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي زون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچی ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړ چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. دا لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په ماخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو او د پارلمان د استازو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وای دا وسنۍ او پخانۍ ټول استاذ او وزیرانو معاشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په وروستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد و چې په څو وروستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوه. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزبی. دا کار وروسته لاغې کېږي چې نوموړي د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړېدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیارخي لیکود ګوند مشر دی ویلي چې دا نوی حکومت د جوړېدو واک د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې دی به اوس د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې وکړي څو ورته ووایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو عمده سیال او د مرکزي شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشري تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه اونۍ دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ به پاړه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ناتو سرمنشي یانس سلتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره ترلیدو او د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدین یې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې وټاکل شوی چې روسي او چین تام ملاړ شي او هلته د چین او روسیې له استازو سره وغږیږي پر دې موضوع ریپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د پکتیکا اوسیدونکي وایي له مرکز خرنې غزنی او پکتیا ولایتونو ته غځېدلې لویې لارې تر ټولو ناامن دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې ټاکل شوي د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خپلو کې سره خبرې وکړي. د ژوند رنګونه هم لرو. تاسو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږیږئ. د ناتو سرمنشي یانس سلتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان یې د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ولاړ د ناتو له سرمنشي سره ولیدل. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته یې د ناتو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناتو سرمنشي لیکلي چې ناتو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم ولاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناتو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسېدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارس وای خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین لاستازو سره پر هغه ګډو ګټو خبري وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه ولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنځشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناتو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وژې پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان ووژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلې د غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمی خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلی دي او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنی غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدل لوی لارې ټول نام نه دی او په دې لارتلونکو پکتیکا وال مسافر لګن ستوند سره مخ دي. دوی وی د لارې په ګډو کې وسلوال طالبان عمومي سړکونو ته راوځي، تالاشي اخلي او ځینې وخت خلک له موټر وخته کوي. نور حال زموږ د خبريال احسان اریان په ریپورت کې. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د یوې تخنیکی ستونزې له کبله چې د غری پورت لري نو شو خبرولې راځي چې وس دا وورو چې د افغانستان په اړه نړیوالې رسنۍ څوي.
امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر د کمولو پروسه پیل کړې ده. دا خبره د واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په حواله لیکل ده. د رسپانې په لیکنه میلر دوشنبه په خبري کانفرنس کې ویل چې تیر کال 2000 پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي دا شمیر سرتیري سره لدې چې له طالبانو سره په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې بندې شوې له افغانستانه ایستل شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو یو اصلي غوښتنه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له بې پایه جګړو بیرته خپل کورونو ته ستنوي. واشنگتن پوسټ دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو خبرې په رسمي توګه بیا نه دی پیل شوی. خو د ورسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د همدې میاشتې په لومړیو کې په پاکستان کې له طالب چارواکو سره لیدلې دي. امریکایي او طالب مرکچیانو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره نږدې یو کال نه دوري خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د یو امریکایي عسکر په شمول د څو کسانو د وژنې په غبرګون له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه اعلان کړې او په دې ډلې د بریدونو د زیاتولو ګواښ وکړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع د ملټری ټایمز ورسپانی پام هم ورجلب کړی دی. د ورسپانی په لیکنه دا کمښت په دې معنا دی چې اوس په افغانستان کې تقریبا 2000 امریکایي سرتیري پاتې دي. ملټری ټایمز د امریکایي او افغان چارواکو په حواله لیکلي د هغو سرتیرو پر ځای چې له افغانستانه وځي نور تازه دمي سرتیري نه ګمارل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي امریکا کولای شي پرته له دې چې له تروریزم سره مبارزه زیانمنه شي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 1600 ته راښکته کړي. د اسپر دا خبرې څومره واقعي بینانه دي. د افغانستان د ولسی جرګې وغړي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکایي سرتیري له خو امکاناتو سره په افغانستان کې پاتې شي، له شک پرته په وضعیت کې کوم تغییر نه رامنځته کیږي.
دوستانو تخنیکی همکار تایر روشان وای چې د پکتیکا د لوی لارو د نامنیو په اړه رپورٹ چمتو دی. د پکتیکا اوسیدونکو ویل مرکز خرنی غزنی او پکتیکا ولایتونو ته غزیدلی لوی لارې ټولې نامنه دي او په دې لاره تلونکي پکتیکاوال مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د پکتیکا له خرنې تر ګردیز بیا تر کابل او د خرنې بیا تر غزنی او کابل لوی لارې ډېرې نامنه شوې دي. د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او د موټرو چلوونکي وایي دغه لارې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډېری وخت په دې لارو چیک پوینټونه اچوي، تلاشۍ کوي او ځینې کسان له موټرو ښکته کوي. دوی وایي هغوی چې په دولت کې دندې لري په اونیو اونیو منتظر پاتې کېږي څو د هوا له لارې کابل ته لاړ شي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته له امنیتي قطارونو سره لاړ شي. دغه اوسیدونکي وایي څو ځله یې د یادو لارو د امنیت غږ اوچت کړی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلم الدین پکتین ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکاوالو همدغه دوه لوی لارې چې یوه یې له پکتیکا تر غزنی او بیا تر کابل او یوه یې همدغه له پکتیا تر زرمت او بیا تر ګردیز پورې دواړه لارې ناامنه دي.
دغه دواړه لوی لارې مکمل ناامنه دي. پکتیا او غزنی دي د دغه ولایتي ادارې او چارواکي هم په چیریان کې دي خو د حل په مورد تر اوسه هیڅ نه دي سوي او د پکتیکا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حتی د ولایتي ادارې کسان، دولتي کسان پرته له هوایي لارې او یا له امنیتي کتار نه سفر نشي کولای.
خو د پکتیکا والي د لویو لارو د ناامنۍ د ستونزې پړه تر ډېره د ګاونډیو ولایتونو پر امنیتي رهبرۍ ور اچوي چې په وینا یې یادې لارې د دوی د مسؤلیت په سیمه کې نام نه دي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بل ارزی ډیره پراخه ده، دښمن د پاره خپل پټنځای نشته. خو بیا هم زویل شم چې هغه ستونزه چې د تا ګوراتک د پکتیکا دی ولسونه د پاره ده خپل په پکتیکا کې نه ده بلکې د پکتیکا په همجوار ولایتونه کې ده. په دې ارتباط مونږ تقریبا درې ځلې جلسې نیولې دي. مونږ یو امنیتي تدابیر چې کوم جوړ کړی دي هغه امنیتي تدابیر باندې دوی عملا کار شروع کړي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنبازمنی چې د پکتیکا او پکتیا لوی لارې د زرمت پولیسوالۍ کې نام نه ده خو وایي له دې وروسته به هغه سیمه هم خوندي کړي چې وخت نا وخت پکې وسلوال لارو ته راوځي. نوموړی وایي
زمونږ دغه لاره کې هغه کومې نقطې چې اسې پذیر دي مونږ هلته خپل پرسونل جای په جای کړي دي او ولاړ دي. بعضې نقطې چې دوی بعضې وخت کې د شپې تیارتنه به استفاده یا د سهار وخت د هغه استفاده کې بعضې وخت کې راوځي. بیا هم د هغه لپاره مونږ تدابیر لرو، پلانونه لرو چې کومې نقطې اسې پذیر دي په هغو نقطو کې مونږ انشاءالله پرسونل جای په جای کړو.
د پکتیکا اوسیدونکي په داسې حال کې د خرنې او ګردیز ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې له ناامنۍ شکایتونه کوي چې د سنبلې یا وږې په میاشت کې وسلوالو طالبانو د پکتیکا شپه خبریالان د زرمت په ولسوالۍ کې له عمومي لارې ګرځولي وو. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو اوس د سیمې او نړۍ یو موضوع راخلو. ټاکل شوی د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د سوریې د شمال ختیځ پر وسیط او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې سره وکړي. رجب طیب اردوغان داسې مهال د روسیې سوچي ښار ته ځي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که کورد ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د سوریې په شمال ختیځ کې پر کورد میشتو سیمو د ترکیې په پوځي عملیاتو کې موقت اوربن نن ماښام پای ته رسیږي. د انقرې خبرداریانې هم سختې سوي او په تازه څرګندونو کې دغه هیواد ویلي چې که کوردان د سوریې له دې سیمې ونه وځي پر وړاندې به یې د ترکیې پوځي عملیات له سره پیل سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د یوې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې د موقت اوربند پر مهال د سوریې کوردانو څو ځلې سرغړونه کړې ده. دی وی تاروزی ډزو دوام درلود. فکر کوم شاوخوا دیرش ځله ډزې سوي دي او موږ یو سرتیری له لاسه ورکړ. البته هغه څه چې موږ له امریکایانو سره توافق کړی و تلافي مو کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره له دې چې امریکا پلوي کورد ځواکونه د سوریې په شمال ختیځ کې له ځینو سیمو وتلي دي خو د هغو بشپړ وتلو ته اړتیا ده. تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نننیو خبرو کې د سوریې او ترکیې ترمنځ سیمو پر وضعیت تمرکز وکړي. انقره غواړي د سوریه له شمال څخه د کوردانو په لرې کولو سره یوه خوندي سیمه رامنځته کړي او سوري کډوال له ترکیې څخه هغه ځای ته انتقال کړي. ترکیه وروسته له هغه د 15 ورځني اوربند توافق وکړ چې تېره اونۍ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس، د هغې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاحکار یې روبرت اوبراین انقرې ته ولاړل. پام دی حال کې د ترکیه د دفاع وزارت یوې ویاندی شبنم حقتاب د دوشنبه پر ورځ ویل چې کورد ځواکونو د داعش وسلوالو یو شمیر بندیان خوشي کړی دي. تر دې وړاندې کوردانو خبرداری ورکړی و چې د سوریه له شمال څخه د دوی په وتلو سره به سلګونه داعش وسلوالو ته د تیښتې او بیا راټولېدو زمینه برابره سي. د امریکا متحده ایالات هم په یو ډول په سیمه کې د داعش ته بیا راګرځېدو څخه اندېښنه لري. امریکا چې دوی اونۍ د مخه د سوریه له شمال څخه د خپلو زرو سرتیرو د وتلو پریکړه وکړه، اوس وایي دا لړۍ څو اونۍ وخت غواړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سعودي عربستان ته تر سفر دمخه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکایي سرتیري به د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي څو د تیرو زیرمو ته د داعش وسلوالو د لاسرسي مخه ونیول سي. د ترکیه د شمیرو له مخې د سوریه په شمال ختیځ کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل راهیسې 515 کورد سرتیري وژل سوي او 1500 کیلومتر مربع سیمه له کوردانو تصفیه سوې ده. په دې عملیاتو کې 15 ترک سرتیري او د سوریه د پوځ شپږ اویا پوځیان هم وژل سوي دي. د ترکیه د دفاع وزارت وروستۍ شمېره ښیي چې 40 ملکي وګړي هم د سوریه په شمال ختیځ کې وژل سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.8 سلنې ته راکته کړي. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په لمانځه غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خو دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ای را مشخص کردیم.
دغه مرسته چې موږ غوښتون کیو هغه مو مشخصه کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. ل 2000 نه تر 2030 م د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړ کړو او اقلیمی بدلونونه راکم کړو
او کاهشدهی تغییر اقلیم را پیش ببرو.
کاغلی میوندی دا هم ویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې د غناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید ټول هڅه وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب سره عقبه های
ټول سره یو ځای شو تر څو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاکه اوبه او هوا، ناپاکه خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نشو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو لګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 400,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 150 کسان بې ځایه او 28 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بېلابېلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غلازادي رادیو ناوړی او زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجلې ته وکی زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 او په منځني سپدول شپګنوي خبرېږي. اوس هم یو بیا د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعا رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي مرکز مهر لاک مات کړی ورنوتې دي. ښاغلی ننګ پرون ناوخته ازادي راډیو ته دا ادعا بیا اساس وبلله. تر دې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ د ادعا کړې وه چې د امنیتی ځواکونو لخوا د ډیجیټلی مرکز قلف مات شوی دی. د دې ټیم د دغه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر علي احمد عثماني ویلي و چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان هم شامل دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي. د افغانستان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د وی خبر پاڼې له مخې اشرف غني پرون تر غرمې وروسته د جاپان پلازمینې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد یې د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. د لبنان کابینې د اصلاحاتو یوه بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د هیواد اقتصادي بحران پای ته رسیږي. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو زموږ د ویب پاڼې لري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي او هم زموږ ریپورټونه او نور مطالب په تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند له رنګونو یو بل رنګ ته.
د ژوند رنګونه. نوم دې څه دی؟
نوم مې ساجده.
د کوم ځای اوسیدونکی یې؟
د ارزان قیمت احمد شاه بابا مینه 12 سمه نه هي.
خپل د خوانځي زده کوونکی؟
او
څوم ټولګي کې؟
نه هم ټولګي کې.
ښه، نه هم ټولګي کې. او څوم نمره یې؟
اول.
دا راته وایي چې ستا کتاب چاپ شوی دی، د دې کتاب په اړه راته وغږیږي، دا څه کتاب دی؟
یعنی د قصې کتاب دی، د ماشومانو لپاره، د یو والي په باره کې دی چې لوبې هم وکړي باید او درس هم وایي. درس تر څنګ ملګري باید هم ولري، خو ښه ملګري ولري او نور هم داسې د لوبې باید هم وکړي چې ساتیري هم وکړي او د چې درس خزده شي هغه تر څنګ به.
ښه، لکه څنګه دی ولیکه دا کتاب؟ څنګه دا فکر درته پیدا شو چې یو کتاب ولیکې؟
لومړی ما شعرونه لیکل او د شعرونو نه وروسته ما د خپل مکتب په باره کې یو لومړی قصه ولیکله چې باید لومړی قصه زما د مکتب په باره کې.
شعر دې که ورته وایې، تا ویل شعر دې هم لیکلی. دا خو ډیر زیات شعرونه لیکلي. دا کتاب چاړه وی راړه وی کنه په دې پاڼو کې ډیر زیات شعرونه دي. دا ټول تعلق لري؟
په دې ټول ملک لري. یو سلو 950 دی.
اوهو، ماشاءالله. نه په دې کم عمر کې دومره خواري چې هم کتابي چاپ سی او هم دومره ډیره شاعري، نو دا خو ډیره لویه خبره ده. خو اوس شعر ته وایې.
بسم الله الرحمن الرحیم. د قلم په ویړ، قلم د هر انسان سره دوستی کړي همیشه، ټوپک د هر انسان سره بدی کړي همیشه. زمونږ ټوپک قلم دی، همیشه برا سره وي. ټوپک خو هغه نه دی چې دورونه سره بیل کړي، ټوپک خو هغه دی چې دورونه تل هوسا کړي. قلم د هیواد ستند همیشه به پرې ولاړ وي. نوري خو د قلم کړي همیشه داسې ستاینه چې چا سره قلم وي قهرمان د دې وطن دی. مننه.
ډیر ښه، یعنی دا ډیر ښه پیغام لري. نو استاد، څه پلان دی، څه فکر دی چې راتلونکي کې به څه کوي؟ یعنی همدا لیکل به کوي، نور کتابونه به هم لیکي؟
اوس فعلا ما دوه کیسې نورې هم لیکلي. یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
کله چې خپل کتاب ولید په لمړي ځل چې چاپ شوی وکنه کغه احساس تر ته وې څه ډول احساس تک او خپل کتاب د په لمړي ځل لاس ته درغه چې چاپ شوی و
لمړي ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شم او ما د تصمیم ونو چې په پاینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم او چې هر څه د هیواد ته د خدمت کولو لپاره هر څه مختره شنو هیواد د خدمت کولو لپاره وکړم
یعنی خوشاله ډیر
خوشاله مډیرو
ډیر مننه تل خوشاله اوسه
مننه تاسو نه هم